په پیښور کې د مازیګر 5 بجې شوریدم کو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خرنه خبري کړه کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همدارز نړیوالو ورځپاڼو او خبري ایجنسیو لیکنې درورو. خبرونه له عبدالحی کاکړاو.
سرټکی د خبر پښتونخوا حکومت د خاصدار او لوی ځواک سرتیری په پولیسو د اورګډولو اعلان کړی. د افغانستان سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلزاد پر افغان ولسمشر اشرف غني سره لیدلې او خبرې اترې کړي. د لیبیا پلازمینې ترابلس د نیولو لپاره جګړه په داسې حال کې موره شدیده سوې چې نړیوالې ټولنې په سمدستیتوګه د جګړې درولو شخ کړی دی. تفصیل د خیبر پښتونخوا حکومت د خاصدار او لوی ځواک سرتیرو پر پولیسو د اورګډولو اعلان کړی. دا اعلان نن د صوبې وزیر اعلی محمود خان په وزیر اعلی هاوس پېښور کې د خاصدار او لوی ډلې سره تر لیدو کاته ورسته وکړ.
نن دا نوې شامل شوې زلو لپاره یو تاریخي ورځ ده او څومره هم چې زمونږ د لوی او خاصدار اهلکاران وو د هغې په مکمله توګه په پولیس کې د شاملېدو نن زه اعلان کوم.
وزیر اعلی زیاته کړه چې پولیسو چې د خاصدار او لوی ځواکونو ته به هغه سي اختیارات او مراعات وي چې کوم پولیسو ته ترلاسه دي. د فاټا سیکریټریټ کارکونکو د مظاهرو پر مهال غوښتنه کړې چې په خیبر پښتونخوا کې ترزم کېدو وروسته دوی ته هم د صوبې د نورو ملازمینو په شان حیثیت او مراعات ورکړه. سینن په پېښور کې د صوبای سمبلی مخې ته په سلګونو ملازمینو مظاهره وکړه چې پر دې مهال د دوی یو مشر حنیف الرحمن د خپلو غوښتنو په اړه مشال لیډو ته وویل.
کم ریگولرائزیشن ایکٹ دا کے پی گورنمنٹ دا پروجیکٹ امپلائیز دا پارا شوے دے دا اگر ایکٹ انڈر دی دوی ریگولرائزیشن بل چھ کم ریگولر ملازمین نو دوی دوی دا پارا وے چھ دا منگ سر پلس پول تلی گو نو لہذا دا ظالمانہ پالیسی منگ دا پروینشل گورنمنٹ سر نشو منلے ز منگ بجٹ ازان تا ٹرانسفر کر ز منگ پوشن ازان تا ٹرانسفر کر او چھ بجٹ او پوسٹ تا ٹرانسفر کو نو بے دا ز منگ حق جوڑی گی چھ منگ امپلائیز ہم تخپل زان سر زم کے
حنیف الرحمن زیاتوی چې د فاټا سیکریټریټ کې د قبایلي سیمو سره د تړاو لرونکو ملازمینو شمیر تر 2500 زیات دی. د پخوانه فاټا په صوبه د اورګډول د عمل د عملي کولو د کمیټې یو غړي کواله پریدي مشالې ډول چې دوی به د ملازمینو د غستونزې حلوي. په مومندو کې د پولیو ناروغي ضد محکمې یو چارواکی وژل شوی دی. د ای پی آی د مومندو مشر ډاکټر شبیر خان نن مشال لري ټول چې واجد علي د پولیو ناروغي په اړه د کار پر مهال په ډز وبښتل سو. نوموړي د روغتیا نړیوال سازمان لخوا د یونین کونسلونو رابطه افسر وو. د انتظامی مشال لري ټول چې واجد علي خان په زخمي حالت کې روغتون ته ورولل سو چې هلته سا ورکړه. د پیښ په تړاو څوک نه دی نیول شوی. د بلوچستان په پښتون مېشته سیمه سنجاوي کې د تیرو څه د پاسه دوه اونۍ راسي روان پرلت پای ته رسیدلې دي. د پرلت د ختمون لپاره بلوچستان وزیر اعلی جام کمال یو مذاکراتي ډله لېږلې وه. په دې ډله کې د وزیرانو ترڅنګ د عوامي نشل پارټۍ یي د صوبې مشر او د صوبای اسمبلی غړی اظهر خان څگزي بیګا مشالې ټول چې پر د پرتوارو ټولو غشتنی منلې دي.
لکه پاوی کې اسسټنټ کمشنر وو، پاوی کې تحصیلدار وو، پاوی کې سچو صدا کی د دې د هغیم کوتای غنل د دې پیښه په حواله نو د هغه د ترانسفر خبره او دویمه خبره د دې کمپنسیشن او دویمه خبره د دې تحقیقات ولو او دا خبره مولا د پستیج مو چې باید زموږ د سر تحفظ مشته د پیښ سمخ کې وسی.
پرلت په سیمه کې د مارچ پر 6مه د لوی ځواک د شپږ سرتیرو د وژنې وروسته پیل شوی د بریځماري تحریک طالبان پاکستان منلې وه. په جلال آباد کې نن سهار 14 یو پولیس سرتیری وژلې او د یو پولیس په ګډون یې اوه عام وګړي ژوبل کړي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطاوله خوګنی وایي پېښه د ښار په درېمه ناحیه کې سوي چې پکې د پولیسو موټر په نشه سوی دی. په 14 کې د ژوبل سوي پولیس روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی. تر اوسه د پېښې ذمہ‌داري چا نه ده منلې. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلزاد پرون له افغان ولسمشر اشرف غني سره ولیدل. د امریکا سفارت بیګا په یو اعلامیه کې ویلي خلزاد له ولسمشر اشرف غني او نورو سیاستوالانو سره په دې بحث کړی چې د دوی په ناسته کې د پخلاینې د پروسې د لا چټکتیا لپاره ګډ هدفونه څنګه په ښه توګه وړاندې سي. خلزاد په خپل ټویټر پاڼه بیګا لیکلي چې راتلونکي اونۍ به یو پراخ ټیم په دوحه کې له طالبان سره بین الافغاني خبرې او احتمالي مذاکرات وکړي. پرون په ار کې هم د مصالحتي عالی شورا په غونډه کې پریکړه وشوه چې پلاوی به دوی ته لیږي تر څو له طالبان سره خبرې وکړي. خو د طالبان ویان زبی الله مجاهد پرون په ټویټر پاڼه لیکلي چې په فرا کانفرنس کې د افغان حکومت استازي ګډون نه کوي او که حکومت اړوند څوک پکې وي نو هغه به په شخصي ډول شرکت کوي او نظر به حکومتي نه بلکې شخصي وي. د لیبیا پلازمینې ترابلس د نیولو لپاره جګړې په داسې حال کې شدت اخیستی چې نړیوالې ټولنې په سمدستي توګه د جګړې درولو ژغ کړی. د اپریل په څلورمه نیټه تر دېرش زیات کسان هغه مهال ووژل سو چې لیبیا ملي پوځ په نوم د خوستاخته ډلې مشر کلیفه حفتار د نړیوالې ټولنې لخوا په ترابلس کې ناست منل شوی حکومت پر ضد حمله وکړه. ملګرو ملتونو نن ویلي چې د نشتو له وجې 2800 کسان بې کوره شوي او کېدای سي نور هم سیمه پرېږدي چې دا وخت هلته راګیر دي. ملګرو ملتونو اروپای ټولنې او روس د جنگ بندۍ پر هفتار د ترابلس پر لور د خوځښ درولو او هغه ته د سیاسي خبرو اترو له لارې د مسلې حلولو ژغ کړی دی. ایرانی چارواکو د سیلاون لویری د نورو شارګوټو او کلیو د خالی کولو حکم ورکړی دی. په دې هیواد کې د مارچ له 19 شروع شو زورورو بارانونو لوجې سیلاون راغلی چې په یو ډیر ش صبح کې د شپږ صبح په سلګونو شارګوټي او کلی کورونه وډی دي. د بارانونو سیلاونو اویا کسان وژل هم دي. د ایران په جنوب غرب کې پروته صبح خوزستان چې ډیر تیل پکې تولیدي شي تر ټولو زیاته ځپل شوې ده. د صوبې گورنر غلام رضا د اپریل پر شپږمه نیټه ایرنا اژانس ته ویلي چې شپږ کلي باید ژر تر ژره خالی سي، دا ځکه چې ډیمونه پوره ډک شوي او دوی غواړي د اوبو خلاصولو لپاره هغه خلاص کړي. او په یمن کې د سعودي عرب مشر اتحاد په هوایي حملو کې لشتلغه یو لس کسان وژل شوي او تر څولو زیات ټپیان دي. د یغیانو تر روکې لاندې سیمه کې د روغتیا وزارت وایند یوسف الحدري پرون برو وویل بمباري په سر شار سنا کې د استوګنې په یوه سیمه کې پر کورونو او یو شونځي سوي چې زیاتره وژل شوي کسان زده کوونکي دي. خبرونه پای ته ورسېدل او اوس هم د موسم او کرنسي حال درته سراج ظهیر درکوي.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په یو سل 200 روپۍ 30 پیسې غستل کیږي او په یو سل 300 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاون په یو سل 80 روپۍ او یا پیسې او په یو سل 80 روپۍ. یو یورو په یو سل 95 روپۍ 50 پیسې او په یو سل 80 روپۍ 40 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 30 روپۍ 80 پیسې او په 90 روپۍ 40 پیسې. د سعودي عرب ریال په 30 روپۍ 90 پیسې او په 30 روپۍ 40 پیسې. او یو افغانی په یو روپۍ 80 پیسې غسل کیږي او په یو روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. او 304 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د نهې په ورځ به په پېښور، بنو، روب او کوئټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 2 او کم نه کم 40، بنو کې 3 او 3، روب کې 2 او 2، او کوئټه کې به زیات نه زیات 6 او کم نه کم 11 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو د خیبر پختونخوا اعلی وزیر نن د خاصدار او لیویز ځواکونو د صوبې په پولیسو کې د ورګډولو او غوښته هم د پولیسو غونډې د مراتو ورکولو اعلان وکړ. د خیبر ضلع یو خاصدار د حکومت پر دغه اقدام خوښ دی.
تنخواګان هم کمې وې او مراد موږ دننه مې اوس کم نن نوټیفیکیشن جاری شو، موږ ډېر خوشحاله یو. باندې
د بلوچستان په سنځاوي کې د مارچ له 6 پیل شوې د سیمې د خلکو احتجاجي ناسته پرون له حکومتي چارواکو سره تر خبرو وروسته پای ته ورسېده. د سیمې او سیاسي فعال وایي دوی د سیاسي ګوندونو په ضمانت پر حکومت اعتبار کړی دی.
احتجاج کې موږ سره شریک وو، نو د خپل پارټي کې موږ سره پریوځای وو.
او د قبایلي ضلعو د ځوانانو یو جرګه وایي د سیمې د سولې په خاطر له حکومتي او قومي مشرانو سره د خبرو لړۍ یې پیل کړې.
د مشرانو را غونډو دا د سولې خبرو، موږ د خپلې سیمې جړا ده، موږ د جنگ نه یریږو.
پر یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. او دا هم ولنۍ موضوع د خیبر پختونخوا حکومت نن د خاصدار او لویز ځواکونو د صوبې په پولیسو کې په باقاعده توګه د ورګډولو اعلان وکړ. په پېښور کې اعلی وزیر محمود خان د قبایلي ضلعو له خاصدارو او لویز اهلکارانو سره یو ځای یوې خبري ناستې ته وویل چې سر له ننه نږدې 28,000 لویز او خاصدار سرتیري د صوبې پولیس برخه ګرځوي او دا چې هغوی ته به د پولیسو غوندې مراعات ورکي. خاصدارو او لویز سرتیرو په باجوړ، مهمندو، خیبر، بنو او میرامشاه کې لاریونونه او احتجاجونو ته مخه کړې وه او لویه غوښتنه یې همدا وه چې حکومت دې د دوی نوکرۍ د پولیسو هغو په څیر کړي. شبیر احمد جان معلومات راکوي.
دا اعلان نن دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان په پېښور وزیر اعلی هاوس کې دا قبایلی جلو له خاصدارو او لیویز اهلکارانو سره یو ځای خبري ناستې ته وکړه او باقاعده اعلامیه یې هم جاری کړه چې تر مخه به یې خوشا 28 زره لیویز او خاصدار سرتیری د صوبای پولیس برخه وګرځي. وزیر اعلی په دې موقع وویل نن دا نوې شامل شوی زلو لپاره یو تاریخي ورځ ده او څومره هم چې زمونږ د لیوی او خاصدار اهلکاران وو د هغې په مکمله توګه په پولیس کې د شاملېدو نن زه اعلان کوم او د پولیسو په شانتې سم جدید روزنه به ورکوي او هغه رنګ مراعات او تربیه به هم ورکول شي کوم چې د پولیس تربیت دی. دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی د دغه ځواکونو د اندېښنو په حق لوویل چې ټولې غوښتنې مو ورله ومنلې او بله دا چې د دوی نه به یو کس هم نه بې روزګاره کولی شي. دوی چې کمی اندېښنې او غوښتنې مونږ ته راغلې وې هغې له مو د اجمل وزیر په مشوره کې کمیټي جوړه کړې وه او د دوی لخوا د شنوکاتي اجنډا مونږ ته راغلې وه خو له دوی مو د ځان سره یو ځای کینول او په سلا مو دا پرېکړه وکړه چې دا ټولې غوښتنې همداسې سر ته رسولی شو چې تاسو ټول په پولیس کې ورګډ کړو او هم هغه مو نن وکړل. د حکومت لخوا پخوانی قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا کې د ورګډولو وروسته په زرګونو خاصدارو او لیوی اهلکارانو په بیلابیلو قبایلی ضلعو کې احتجاجونه پیل کړي وو او یو خوا که دوی د خپلو نوکرو د مستقبل یا راتلونکي باندې اندېښمن وو نه بل خو د پولیس او د نورو امنیتي ځواکونو په شان مراعات غوښتل. په دې موقع د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د قبایلی ضلعو لپاره ویان اجمل وزیر مشال لیڑو ته ویل
دا ډېر لوی ډیولپمنٹ دی د ټرایبل لپاره. دا 28 زره خلکو د دغه مستقبل په غټ کې نن هغو خلکو ته دا جواب میلاو شو چې کوم خلکو وی چې دغه لپاره حکومت سره نه کوي.
بلخوا د خیبر ضلع یو خاصدار هاشم د دوی په پولیس کې د ورګډولو په خپله مشال لیړو ته وویل
اوسه پورې دا چې کم تنخواګان هم کمې وي او بل دا چې مراد موږ دننه مې ویل د نورو کم فورسونه دي هغه کې لکه مطلب دا چې موږ ته دا خبره نه په لیکلو کې چا ورکوله چې کم اعلی احکام دي کنه او اوس کم نن نوټیفیکیشن جاری شو موږ ډېر خوشحاله یو باندې.
د پامل دا چې د پاکستان تیر مرکزی حکومت په خوانی ولسمشر ممون حسین د هغه وخت پارلیمان او د خیبر پختونخوا تیر اسمبلی 2013 کال په مې میاشت کې د هغه آئینی بدلون منظوري ورکړې وه چې ورسره سم ټولې قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا برخه جوړه شوه. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د خیبر پختونخوا الیمنټری اینڈ سیکنډری ایجوکیشن او نیشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ لخوا په اول ځل د ټولو خیبر پختونخوا د ماشومانو د داخلي مهم پرانیسته له خیبر قبایلی ضلع وشوه. د صوبې اعلی وزیر محمود خان نن د جمرود په یو سرکاري های سکول کې د یوې غونډې پر مهال د یو 15 کلن ماشوم نوم د سکول په راجستر کې ولیکه. نوموړي وویل په ټوله صوبه کې شاوخوا 26 لکه ماشومان له سکولونو بهر دي او دوی هڅه کوي چې سږ کال له هغو څخه لږ تر لږه 8 لکه په سکولونو کې داخل شي. فرهاد شینواری معلومات راکوي.
د خیبر پختونخوا الیمنټری اینڈ سیکنډری ایجوکیشن او نیشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ ادارې په مرسته په ټوله خیبر پختونخوا کې د ماشومانو په سرکاري او کمیونټي سکولونو کې د داخلي د مهم پرانیسته په اول ځل د خیبر قبایلی ضلع نه وشوه. دغه مهم د پرانیستې لپاره په جمرود سرکاري های سکول کې یو دستوره را جوړه شوې وه چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان، د تعلیم وفاق کی وزیر شفقت محمود، د کامی اسمبلی غړو او ځایي زده کوونکو او استادانو پکې ګډون وکړ. دغه دستورې ته د وینا په وخت د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان ویل چې په خیبر پختونخوا کې د یو اندازې مطابق 26 لکه ماشومان د سکولونو نه بهر دي. موږ هڅه کوو چې سږ کال 8 لکه ماشومان په سرکاري سکولونو کې داخل کړو.
ضلعی افسران دی د سکولونو دو د زویمه دورې بم کوي. سوال د 15 کاله د دهشتګردۍ د جنگ وهل یو زغپولي خلک یو امن طرف ته روان یو چې دغه تعلیم خپل بچو له ورکو.
نېشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ خیبر پختونخوا او قبایلی ضلعو ډیپټي ډایرکټر شهزاد همایون په سکولونو کې د داخلو دغه مهم په اړه مشال ریډیو ته وویل
دا خو جی پروینشل کیک آف سیرمنی دا او لکونو کې آؤٹ آف اسکول چلڈرن آئیڈینٹیفائی دی این سی ڈی چکم فیڈر اسکولان دی اگے کم لس زر زیاد بچی او ایس سی دی اس بگورو چدے کے سمرا بچی ان شاء اللہ عوام پتاون داخلی گی سنگا سنگا دا داخلہ مہم تا ستا پتا چنن نہ شروع شی نو دا بتر 30 مئی چلی گی سرمائی او گرمائی دواڑو علاقوں کے پاکستان دا سے خیبر لنڈی کوتل سیما کے ادل تم ہاں دے سارا پتہ دام ایٹ کم چدا آگ بچی دی چکم آئیڈینٹیفائی دی دے سارا سارا بدے 31 مقامات باندھے پٹول 32 ڈسٹرکٹوں کے دا خیبر پر خواہ سروے روانہ دا 0 to 10 years 0 to 10 years چ سروے اوشی پافتہ دو کے بیا بدا دی ڈیٹا انالیسس کی جی او سنگ چتا سو رزو کے چسم را اوٹ آف سکول دی آگا بمونگ سر ایگزیکٹ فگر راش
پو دی دستور کی یو زیتن عامر خان ہم خپل ماشومان داخل کړل او دوی وویل
زین چې هغه کومونه ډیر شاته پاتې دي چې کوم د تعلیم نه بچی نه لګلې چونکه د ژوندۍ مستقبل او د ملک خوشحالي چې کوم د هغه په تعلیم کې ما هر سړی دا غوړی چې ځان نه هر وساتې خو بچی باندې ښه تعلیم وکړي
دغه دستورې په محل د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان په صوبه کې د سلی رشتو سو نور استادانو برتی کولو اعلان هم وکړ او دی ویل چې په قبایلی ضلعو کې کومې خزینه استادانې ډیوټي ورکوي حوی لپاره با اضافی مرات ورکولو منظوری هم ورکړي فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
د فټا سیکریټریټ ملازمینو نن د ګلپورز د خیبر پختونخوا اسمبلی مخې ته احتجاجي لاریون وکړ دوی غوښتنه کوله چې د فټا سیکریټریټ ملازمینو ته د صوبې د نورو سرکاري ادارو د ملازمینو په څیر حیثیت او مراعات ورکړل شي بلخوا د قبایلي ضلعو د اصلاحاتو لپاره د سینیټرانو قومي اسمبلی له غړو د جوړې یوې جرګې یو غړی اقبال اپریدی وایي احتجاج کوونکي د خپلې غوښتنې په لیکلې بڼه دوی ته ورکړي چې د حل لپاره یې دوی هڅې وکړي له پېښوره غلام غوث رپورټ راکوي
په دغه محل د فاټا سیکریټریټ د ملازمینو د اتحادیې مشر حنیف الرحمن مشال ریډیو ته وویل
او دا تقریبا زمنګ سره 500 ریګولر امپلایز دي او 2000 پلس زمنګ سره چې کوم دی نو پروجیکټ امپلایز دي کوم ریګولرایزیشن اکټ د کی پی ګورنمنت د پروجیکټ امپلایز د لپاره شوه دی دا هغه اکټ انډر دی دوی ریګولرای شي بل چې کوم ریګولر ملازمین دي نو دوی د لپاره وایي چې دا موږ سره پلس پول تلیګو نو دا د خلکو په کریډټ باندې 12 13 14 15 سال سرویس دي نو له هغه دغه ظالمانه پالیسی موږ د پروینشل
احتجاج کوونکو په دغه محل مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلی سیمو د زمکول وروستو د فاټا سیکریټریټ ځینی پروجیکټ ملازمینو ته تنخواګانې نه دي ورکړې شوې او د دوی کورنۍ د سختو مالی ستونزو سره مخ دي
دی فاټا زم کړل زمنګ 57 ارب روپۍ واغستل زمنګ پراپرټي واغستل زمنګ اسټس واغستل او د مزدادمینو ته حال چې تاسو مخامخ چې سړی وخی د ریلاکسیشن د پاره د نوکری د پاره
خو بلې خوا ته د قبایلی ضلعو د اصلاحاتو د عمل لپاره د جوړې شوې قبایلی ضلعو د سینیټرانو او قومي اسمبلی د غړو د کمیټې یو ممبر او د خیبر نه منتخب شوی د قومي اسمبلی غړي اقبال اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې هغوی به هڅه کوي چې د فاټا سیکریټریټ د ملازمینو د مسلې زر تر زره حل کړي
د فاټا د انضمام په حواله سره چې کوم اعلانونه حکومت پندونه دي چې په دې کې په زرګونو کاری دي دوی د خاطر جمع اوسي چې کوم پروجیکټ نو کاری خلکو دوی به موږ چې کوم دی لیګل کوو او دوی ته به موږ خپل
د احتجاج کوونکو وویل که غوښتنې په دری ورځو کې ونه منلې شوې نو د ټاکلې شوې پروګرام لاندې به احتجاجونه جاری وي چې پکې اسلام آباد ته لاریون هم شامل دی غلام غوث مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
د پاکستان پخوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند شریک چیرمن آصف علی زرداری او د خور فریال تالپور نن د اسلام آباد په احتساب عدالت کې د دوی پر ضد د جوړې د جعلي اکاونټونو په مقدمه کې پیش ول. حکومت پر دغه محل د عدالت او شاوخوا سیمو د امنیت لپاره سخت ګامونه پورته کړي ول. د احتساب عدالت جج د کیس اورېدنه د روانې اپریل میاشتې تر 14 نیټې وځنډوله او د زرداری په شمول ټولو ملزمانو ته د بیا حاضرېدو امر وکړ. تفصیل اسلام آباد د احمد الله پر رپورٹ کی
د احتساب عدالت جج ارشد ملک په مشرۍ کې چې د کیس اوریدنه شروع شو، نو په دغه موقع کېرن او نورین نومې دوه زنانه د پیپلز ګوند مشرولۍ پر ضد د گواه جوړېدو خواست وکړو او وینا یې وا چې د دواړو نومونه د ملزمانو په لیست کې شامل دي خو گواهی ورکولو لپاره تیاری دي. په دغه موقع د آصف زرداری په شمول د نورو ملزمانو وکیلانو د زنانو لخوا د گواه جوړېدو مخالفت په کولو سره وویل دا د وعده معاف گواه جوړېدو مرحله نه ده. وروستو عدالت دواړو زنانو ته د بیل بیل درخواستونه په جمع کولو سره د کیس اوریدنه تر 14 اپریل پورې وځنډوله. د ذکر دا چې د مارچ په 6 هم د احتساب قامی ادارې نیب آصف زرداری او بلاول بوټو زرداری د پلټنو لپاره رابللي وو. د اوریدنې وروستو د پیپلز ګوند غړي قمر زمان کایرا رسنیو ته وویل نن د کیس اوریدنې لومبۍ ورځ وه، خو نیب وکیلان په غیر د څه تیاری نه راغلي وو او د قضیې نه متعلق چې کوم تفصیلات وکیلانو ته ورکوونکي وو نو هغه ورسره هم نه وو. نو جج ورته وویل چې راتلونکي نیټې له ځانه سره دا ټول تفصیلات راوړئ چې د کیس په باقاعده توګه اوریدنه شروع کړو. منی لانډرنګ کیس په 2015 کال کې په لومبي ځل د پاکستان مرکزي بینک راپورته کړی وو. یاد بینک مرکزي تحقیقاتي ادارې ایف آئی اے ته د مشکوک ترسیلاتو یو راپور واستولو او ایف آئی اے د یو اکاؤنټ نه د مشکوک منتقلۍ مقدمه درج کړه چې وروستو یو شمېر نور جعلي اکاؤنټونه مخې ته راغلل. دا معامله سپریم کورټ ته رسیدو وروستو اعلی عدالت د پلټنو لپاره ګډه پلټنیزه ډله جوړه کړه او یادې ډلې د 2018 کال د دسمبر په 24 عدالت ته خپل راپور وړاندې کړو چې پکې د پاکستان پیپلز ګوند چیرمین بلاول بوټو زرداری، شریک چیرمین آصف علي زرداری، د سند صوبې اعلی وزیر مراد علي شاه او فریال تالپور نه پرته 102 کسانو نمونه پکې مخې ته راغلل. د پاکستان وفاقي حکومت د ټولو 102 کسانو نمونه په اگزیټ کنټرول لیست یا ای سی ایل کې شامل کړل، خو وروسته سپریم کورټ د بلاول بوټو او مراد علي شاه نمونه د ای سی ایل نه د وستلو حکم ورکړو.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه سپو خبريږي. منځنۍ صفه 6.1 کیلو هرتز او لنډو سپو 2110 15315 او 15155 کیلو هرتز.
د بلوچستان په سنځاوي کې له حکومتي چارواکو سره تر خبرو وروسته احتجاجي پرلت پای ته رسیدلی دی. دا پرلت د مارچ پر 6 په سیمه کې پر لیوي ځواک تر هغې وسلوال برید وروسته پیل شوی چې پکې 6 سرتیري وژل شوي ول. د حملې ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې وه. تفصیل عبدالحی کاکړ راکوي.
په سنځاوي کې له څه د 5 اونیو روان پرلت د ختمولو لپاره پرون د بلوچستان وزیراله جام کمال پاستازیتوب، صوبائی وزیران ضیاء الله لانګاو، زمرک خان اڅکزی، نور احمد دومړ او په اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني غړی اظهر خان اڅکزی له پارلتوالو سره د مذاکرات لپاره سنځاوي ته په یو خصوصي هلیکاپټر کې ولاړل. له خبرو اترو وروسته اظهر خان اڅکزی پروند ماښام مشال ریډیو ټول چې دوی د پارلتوالو د مشرانو ټولو غوښتنې ومنلې.
لکه پاوی کی اسسٹنٹ کمشنر ہو، پاوی کی تحصیلدار ہو، پاوی کی ایس ایچ او، صدا کی د دوی د حغیم کوتای غنل د دی پیش په حوالہ نو د هغه د ترانسفر خبر او دویم خبر د دوی کمپنسیشن او ورسره د دی خلکو پر ځای باندې د حغی د لوایکین څخه نوې اپارټمنټ او دویم خبر د دی تحقیقات ولو او بیا موږ اوپن لپ جرسان کی جلت په زهاو کسانه سو پاوی کی مډیره کله خبر او کله یقیناً زمر وطن د دې پیر سره یو وار نه بار ها مخامخ شوی دی او دا خبر موږ ته پسته جو مو چې باید زمر د سر تحفظ موږ ته د پیر سمخ کې وشي.
د پرلتوالو یو غشتنه د سنځاوي د پیشي عدالتي تحقیقاتو په دې اړه اظهر خان څخه وای چې دا خبره هم ور سره منلې ده.
دوی د عدالتي تحقیقات خبره هم وکړه. موږ دا ورته ویل چې موږ په لږ وخت کې د عدالت په حواله تاسو هو د جام صاحب چیف منسٹر دی جام کمال خان داوی بناست دروکو پاغی کی کچیری د دې خبرې د عدالتي تحقیقات ضرورت هم موږ تاسو په یو پیجو او کچیری داسې د هوم ډپارټمنټ په لحاظ په یو بل لیول باندې موږ د دې د تحقیقات کولو یو کوشش کوو چې تاسو به ورته اتفاق ان شاء الله چې تاسو مرضی وي موږ هغه رنګه
د حکومتي ډلې او پرلتوالو د مشرانو ترمنځ دغه موافقه په لیکلې بڼه نه بلکې زبانی سوي ده چې وروسته اظهر خان اڅکزی پرلتوالو ته د وینا پر مهال اعلان کړه. په مذاکراتو کې شامل د پښتونخوا ملي عوامي پارټي یو ځای مشر سردار حبیب الرحمن پرون ماشام مشال ریډیو ته ویل چې لجمن ورسته دوی د پرلت ختمولو اعلان وکړ.
یا نو موږ پرلت بیا ختم کړو پر دغه بنیاد موږ ته کوم دغه مطالبه وي نو هغه دوی رال کوي پرلت موږ ختم کړو. نو دا اعتبار کو نو موږ په دې وجه لرو چې دا عوامي نسل پارټۍ سردار فرید الله دا لمر سره په دې درنه کې وای په دې جلسه کې وای په دا مذاکرات کې وای احتجاج کې لمر سره دوی پارټۍ هم شریک وو. نو د خپل پارټیز کې موږ سره بروز آئیو
په سنځاوي کې د مارچ پر شلمه نیټه په برید کې د لیوی ځواک د شپږو سرتیرو د وژل کېدو وروسته د دې ښار خلکو احتجاجي درنه پیل کړې وه چې په ملاتړ کې یې په نورو پښتون میشتو سیمو کې هم د جلسو اعلان وسو. په دې اړه په ژوب ښار کې ورلمخه جلسه سوي او اعلان سوي چې نن د اپریل پر اتمه نیټه به په کوټه کې هم جلسه وي. د لیوی ځواک د سرتیرو د وژلو د پیښې ذمواري وسوالو طالبانو منلې وه.
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نورا کدا
مشال ریڈیو دی خدای نورو کوي.
اوہو دا بس سمارٹ موبائل.
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی را سر اخلی
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگاوا
او می لگاولو جی
گورگینیا
اولیکا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا
اغلا. دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پا پی خور کے دا سہار نہا او پا کابل کے اتنی دا پاکستان جرگے پنم دا زوانان و تنظیم وائی غواڑی دا ریاستی دارو و پختون جغورن غرزنگ تر منز دروغ جوڑے لڑکے کردار تر سرکی و سیمل و بل ممکنہ جنگ و جغوری جرګی په دې لړ کې د یو سیمینار غونډه تابعه کړې وه. دغه غونډه جوړه کړې وه چې پکې د خیبر پختونخوا د هیواد د بیلابیلو سیمو خبریالانو پوهانو او لیکوالو ګډون وکړ. د اسلام آباد سراج ظهیر معلومات راکوي.
د اتوار په ورځ د اسلام آباد په یو مقامي هوټل کې د جرګی پاکستان په نوم د ځوانانو تنظیم یو سیمینار تابعه کړی و چې پکې د خیبر پختونخوا د گورنر شاه فرمان په ګډون یو شمېر نورو خلکو برخه واغسته. سیمینار کې خپلو ویناګانو کې ګډونوالو وویل پختنه سیمه د ډیرو سختو حالاتو او جنگونو راتیره شوي او خلک نور د جنگ جګړو زغملو توان نه لري او دوی غواړي چې د پختون ژغورنې غورزنګ د مشرانو د ریاستي ادارو ترمنځ جرګه وکړي او دا شند قبایلي ضلعو نور پختون میشته سیمو مسلو د حل لپاره هم د حکومتي ادارو سره خبري وکړي. لمشال ډیډیو سره خبرو کې د جرګي مشر عابد افریدی وویل
کوز بیا چرته کې غنخه ته جوړه شو نو بیا به زما سره سکیږي نو مونږه متاثرین یو مونږه راوجت شوی کده مونږه په خپل نه کوي کنه نو بیا د مشران نه غونډو دا د رسول خبرو د مونږ د خپل سیمه جړه ده مونږ د جنگ نه یریږو مونږ دمر تکلیفونه کړی دي کنه لږ به نور تکلیف وو خو د زور او د جنگ خبره هیڅ هوګم مکه نه د ریاست کوي نه د مونږ سره پی ٹی ایم کوي.
په دې موقع د سیمه ایزو چارو د کارپو او خبریال رحیم الله یوسفزی وینا وا چې دا یو ښه ګام دی.
ما ورته دا وی تاسو پاکلا به خلک پښتنه کوي تاسو څوک یې سم کړی دي څه پسمن زر دی دا کار کولی شي تاسو چا مخې ته راوستي تاسو سره څوک کومک کوي تاسو به دا مقصد څنګه حاصل دی دا خبرې وکیږي خو دوی ډېر یو جذبه لري نو زه وایم چې نیک کار دی ښه کار دی جذبه شته خو دا ډېر زیات مشکل کار دی.
مشال ریډیو چې په دې اړه د خبریال حسن خان نو پختل نو دا غوي ناوا
ما په خلک کې به ټیم لګي دا خو د دې ما په خلک لمبي او انټریکشن دی دا کسان نه غونډې وي دي له خپل کریډیبلټي چې کوم دا هغه به استابلیش کولی چې مخکې خلک پتا باندې دا اعتماد مو کې چیر واقعي ته کوي شي دا او جرګه نه صرف به اختیار پکري بلکې دا غي بیا دومره طاقت یي چې هغه خپل فیصله امپلیمنت کړي. نو کته د پی ټی ایم سره خبرې شروع کړي او د ریاست په سر باندې اګریمنت وکړي او د ریاست نه مني بیا نو زه دا غړم چې دا یو ښه کوشش دی پوزیټیو دغه دی او په کار دي چې دغه شانتي تنظیمونه مخې ته راشي.
جرګې ته په خطاب کې د خیبر پختونخوا گورنر شاه فرمان وویل چې دی به کوشش کوي راتلونکي نږدې ورځو کې په پیښور کې د دې جرګې د غړو یو لویه غونډه راوبلي. د دې وړاندې د قبایلي ضلعو د پرمختګ او د مسلو د حل او د پختون ژغورنې غورزنګ د مشرانو سره د خبرو اترو لپاره په پارلماني غړو مشتمله حکومتي کمیټي هم جوړه کړې شوې او ټاکل شوی و چې د مارچ په 26مه نیټه به د دوی ملاقات کیږي چې وروسته بیا به ځنډ ولېشوا. همدارس په دغه موقع د پښتون ژغورنې غورزنګ د غړي وینا و چې دوی په جمهوریت او خبرو اترو باور لري او دوی خبرو ته تیار دي خو چې کمیټي یا جرګه د فیصلې واک لري. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
اردوونکو په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې د خبرونو لنډیز به له عبدالحی کاکړه وورو.
خیبر پښتونخوا حکومت د خاصدار او لیوی ځواک سرتیری په پولیسو د ورګډولو اعلان کړی. دا اعلان نن د صوبې وزیر اعلی محمود خان په پېښور وزیر اعلی هاوس کې د خاصدارو له یوې ډلې سره تر ملاقات وروسته وکړ. د فاټا سیکریټ کارکوونکو د مظاهرو پر مهال پوښتنه کړې ده چې په خیبر پښتونخوا کې تر ځم کېدو وروسته دوی ته هم د صوبې د نورو ملازمینو په شان حیثیت او مراعات ورکړل شي. نن په پېښور کې د صوبې سیمې مخې ته په سلګونو ملازمینو د مظاهرې پر مهال دا غوښتنه وکړه. په مومندو کې د پولیو ناروغۍ ضد محکمې یو چارواکی وژل شوی. د ای پی آی د مومندو مشر ډاکټر شرخان نن مشر ډو ټول واجد علي د پولیسو ناروغۍ وبخښي د پولیو ناروغۍ په اړه کار پر مهال په ډزو وشته چې چورسته ساول کړی ده. د بلوچستان په پښتون میشته سیمه سنځاوي کې تیرو څه د پاسه دوه اونۍ راهیسې روان پرلت پای ته رسېدلی دی. پرلت د هغه وروسته پای ته ورسېدی چې هم پرون د وزیر اعلی جام کمال په استازیتوب د وزیرانو یوې ډلې له پرلتوالو سره خبرې اترې وکړې. په جلال آباد کې نن سهار 14 یو پولیس سرتیري وژلی او یو پولیس په ګډون یو عام وګړي ژوبل کړي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطا الله خوګیانی وایي پېښه د ښار په درېمه ناحیه کې شوې ده. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلزاد پرون له افغان ولسمشر اشرف غني سره لیدلي دي. د امریکا سفارت بیګا په یو پیلامه کې ویلي خلزاد له ولسمشر اشرف غني او نورو سیاستوالانو سره په دې بحث کړي چې د دوی په ناسته کې د پخلاین د پروسې د لا چټکتیا لپاره ګډ هدفونه څنګه په ښه توګه وړاندې شي. د لیبیا پلازمینې ترابلس د نیولو لپاره جګړه په داسې حال کې نوره هم شدیده شوې ده چې نړیوالې ټولنې په سمدستي د جګړې دروازه ښخ کړې دي. د اپریل په 4 نیټه تر 10 زیات کسان هغه مهال ووژل شول چې د لیبیا ملي پوځ په نوم د خودساخته ډلې مشر خلیفه حفتال د نړیوالې ټولنې لخوا په ترابلس کې ناسمه منصبي حکومت پر ضد حمله وکړه. ایرانی چارواکو د سیلاون له ویرې د نورو ښارګوټو او کلیو د خالي کولو حکم ورکړی دی. په دې هېواد کې د مارچ 13 شروع شو ضرور بادام د وژې سیلاون راغلي چې په یو ډېر سلو کې شپږ سلو ښارګوټي او کلی کورونه ولي.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکی له سراج زهیر اورو.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپلې ادارې په پاکستان کې د ډالر نرخ په لوړېدو او د خزانه د وزیر اسد عمر په هغه بیان لیکلی چې وایي د روپی نرخ مستحکم نه دی او خلک د خپلې پیسې په سټاک اکسچینج کې ولګوي او ډالر دی واخلي چې پیسې یې د ضایع کېدو نه بچ شي. د حکومت لخوا د زر مبادله په حق له دې اعلان مقصد د هغه کسانو حوصله ماتول وو چې د پاکستاني روپی او زر مبادله د ذخیرو په اړه افغانې خورولې، خو حقیقت کې دغه اعلان صورتحال نور هم خراب کړو. ادارې د دې اعلان پر شاد حکومت و مقصدونه وو. لومړی دا چې دوی سره په دې حال کې بل لار نه و، او دوی مدا چې د سټیټ بینک له اړخ د ایکسچینج کمپنو د مشرانو سره د ملاقات لپاره په سم ډول تیاری نوی نیول شوی. ادریه سیاتوی د خزانه د وزیر اسد عمر دې بیان د خلکو سره فکر پیدا کړو چې څنګه دوی خپل ځان محفوظ کولای شي. په داسې حال کې ادریه تجویز ورکوي باید حکومت د ولست اعتماد سازی لپاره اقدامات وکړي او وخی چې حالت په کابو کې دي. ایکسپریس ورس پڼ خپل ادریه د نړیوالې رسالې فور بیس یو رپورٹ په حق لا لیکلی چا چې د ځوان کل او اقتصادي پرمختګ په اړه د 150 کالونه کم عمره 150 تنو یو فرست جاری کړي. ادارې لیکي چې دغه فرست کې شپږ پاکستانی هلکان جنکی هم شامل دي کوم چې د دې هیواد لپاره د امید زیری دي، او خای پاکستان کې داسې خلک لا هم موجود دي چې د خپل فطري صلاحیتونو سره پرمختګ کولای شي. ادارې اخر کې وایي پاکستان کې 80% آبادی په ځوانانو مشتمل ده، نو حکومت له پکار دي چې د ځوان کل د پرمختګ او د دې د صلاحیت یتونو نه په خشن کار غستو لپاره په باقاعده توګه قانون سازی وکړي. د پیښور خبریدونکو مشرق ورځپاڼه خپل ادارې په جنوبی وزیرستان کې د لشمین یا رنس په زیاتېدو لیکلي او وایي دا ډیره د اندېښنې خبره ده او دا له پامه نشو وستلې. ادارې مخکلي کې تر دې د مزدزلي صحت افسر لخوا سګامونه ندي پورته کړې شوی چې ورسره صورتحال نور هم خراب شو. ادارې اخر کې وایي د صحت صوبایي وزیر او محکمې له با په فوري توګه متاثر سیمو ته ډاکټران او ضروري دوايانې لیږل کاروی چې دا راز مصیبت کې دین خطو خلکو سره مرستي وشي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
فرانس پریس اجانس د پاکستان د خارجه وزیر د هغه سرګندونو په اړه لیکنه خبره کړې چې ویلي دي هند پر پاکستان د تیری کولو پلان لري. بلخوا جرمني خبري اجانس د هغه واد په ائتلافي حکومت کې د اختلافاتو موضوع راغستې چې د پناه غوښتونکو د قضیو د ژر فیصله کولو په اړه پیدا شوې دي. د دواړو لیکنو مهم ټکي درته ورو. د فرانس پریس اجانس لیکنه وایي د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي د اتوار پر ورځ ویل حکومت یې کره ثبوتونه لري چې هند غواړي د روان اپریل میاشتې له 16 تر 20 نیټې ورځو کې پر پاکستان تیری وکړي. پاکستان او هند چې اټومي وسلې لرونکي هیوادونه دي اړیکې تر هغه وروسته لا پسې خراب شوې چې د فبروري په میاشت کې د هند تر واک لاندې کشمیر کې د امنیتي ځواکونو پر یوې کتې په ځانمرګي برید کې له 40 زیات هندي سرتیري ووژل شول. د دغې حملې ذمواري پاکستان میشتې وسلوالې ډلې جیش محمد منلې وه. پاکستان ویلي وو چې له حملې سره هیڅ سروکار نه لري او وزیر اعظم عمران خان هند ته وړاندیز کړی وو چې که کره ثبوتونه ورکړي نو حکومت یې تیار دی چې په پلټنو کې همکاري وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په ملتان ښار کې وی خبري غونډې ته وویل په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا استازو ته دوه ورځې وړاندې د هند پلان په اړه ویلي دي. نوموړي زیاته کړه هند غواړي پر پاکستان ډیپلوماټیک فشار سیوا کړي. نوی دلی د قریشی د څرګندونو په جواب کې څه نه دی ویلي. بلخوا د جرمني خبري ایجنس په ولیکنه کې راغلي د هغه هیواد په ائتلافي حکومت کې د سیاسي پناه غوښتونکو د درخواستونو د ژر فیصله کولو وړاندیز پر سر اختلافات پیدا شوي. د لیکنې تر مخه د روان کال په پیل کې په عدالتونو کې د سیاسي پناه د نافیصله قضیو شمیر تر 300,000 سیواو. د جرمني حکومت له خپلو عدالتونو غواړي چې هغه قضیې ژر یوې خواته کړي چې پناه غوښتونکو د کډوالو ادارې لخوا د هغوی د درخواستونو د ردولو په جواب کې جمع کړي دي. خو د حکومت دننه په دې اړه چې دغه کار څنګه باید وشي د نظر اختلاف مخې ته راغلی. د جرمني د کورنیو چارو وزیر هورست زیهوفر عدلي وزارت ته یو شمېر وړاندیزونه لیږلي. خواجانس وای عدلي وزارت چې مشري د سوشل ډیموکرات ګوند لیوه غړي سره ده د کورنیو چارو وزیر پر وړاندیزونو اعتراضونه کړي دي. د اختلاف اساسي نقطه دا ده چې د لاندې کچې انتظامی عدالتونو بعد پناه غوښتونکو کیسونه کله او څنګه لوړو عدالتونو ته ولیږي. لیکنه زیاتوي تیر کال 1,23,250 پناه غوښتونکي د کډوالو فدرالي ادارې لخوا د درخواستونو یې رد کېدو پر ضد عدالتونو ته تللي ول چې ډېری یې د شام، عراق او افغانستان ول.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري.
ځینو امریکایي رسنیو رپورټ ورکړی چې امریکا به نن دوشنبه د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونه د تروریستانو په لیست کې شامل کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د سپاهي پاسداران قومندانان او د هغه هیواد پارلمان د امریکا د دغه اقدام په اړه توند عکس العملونه ښودلي دي. جواد ظریف ویلي امریکا په دې پریکړې سره ځان کندې ته اچوي. صفي الله ستانکزی معلومات راکوي.
د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو قومندان محمد علي جعفري ګواښ کړی چې که متحده ایالاتونه سپاه د یو تروریستي سازمان په توګه وپیژني امریکا به په لویدیځه آسیا کې له شته امنیت خلاص شي. د ایران فارس خبري اژانس د جعفري په حواله وضاحت ورکړی چې په دې کار سره به د امریکا پوځیان هغه آرامي چې دوی آن په لویدیځه آسیا کې لري نور ونه ویني. د سپاه د قومندان دا له ګواښ ډک بیان وروسته له هغه ورکړ شوی چې امریکایي رسنیو ویلي امریکا به ژر د ایران د سپاهي پاسداران ځواکونه د بهرنیو تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل کړي. دا به لومړی وار وي چې امریکا د یو هیواد پوځي ارګان د تروریستي سازمانونو په لیست کې شاملوي. وال سټریټ جرنال او رویټرز خبري اژانس د امریکایي مقاماتو په حواله ویلي چې واشنگتن ښایي د اپریل په 8 چې همدا دوشنبه کېږي سپاهي پاسداران د بهرنیو تروریستانو په لیست کې شامل کړي. امریکا متحده ایالاتونه وایي د ایران سپاهي پاسداران ډله په سیمه کې نا امنۍ او تلمن وهي او ترهګري ډلې تمویلوي. امریکا له کله چې له ایران سره له اټومي تړونه ووته په دغه هیواد زیات بندیزونه ولګول. امریکا او ځینو نورو اټومي قدرتونو په 2015 کال کې له ایران سره اټومي موافقه کړې وه. د سپاهي پاسداران لپاره د امریکا د تازه پلان په اړه نه یوازې د ایران سپاه بلکې د دغه هیواد پارلمان هم ګواښ کړی. د ایران د پارلمان له 290 غړي او 255 پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې واشنگتن سپاهي پاسداران ځواکونه د تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل کړي ایران به ورته ځواب ورکړي. اخو د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون په یو ټویټ کې لیکلي امریکایان په دې کار سره دغه هیواد د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په خاطر کاندې ته اچوي. ظریف چې په خپل ټویټ کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ هم په نخښه کړي زیاته کړي چې د تروریستانو په لیست کې د سپاه د ورګډولو لیواله خلک په سیمه کې د امریکایي ځواکونو لپاره دغه کار په پایلو خ پويږي او ټرمپ باید پوښي او په یو بل لوی مصیبت کې د امریکا د ورچولو معنی وګرځي. د امریکا لخوا د بهرنیو سازمانونو په لیست کې د ایران د سپاهي پاسداران د ځواکونو د ورګډولو راپورونه ورسره له هغه خبره شول چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو منځني ختیځ ته یو لوی سفر درلود او په سیمه کې د ایران د ناسمو کارونو د مخنیوي لپاره د ملاتړ د جلب هڅه کوله.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن
د افغان حکومت اجرایه ریاست وای په قطر کې د سولې په بین الافغاني مشورتي ناسته کې به د دوی استازي د حکومت د استازو په توګه برخه اخلي نه د شخصیتونو په توګه. وسلوالو طالبانو تازه په اعلامیه کې ویلي چې د دوی په ناسته کې افغان چارواکي برخه اخلي نو یوازې د افراد په توګه خپل شخصي نظریات وړاندې کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا وای د قطر ناسته رسمي بڼه نه لري بلکې د بین الافغاني رسمي مذاکراتو د پیل لپاره یو هڅه ده. اکرام الله اکرام حال نکوی
د اجرایه ریاست مرستیال وین فریدون خوزون د دوشنبه په ورځ ویل چې د افغان حکومت دریز داده چې د دوه په ناسته کې بعد دوی استازي د حکومت د استازو په توګه ګډون کوي نه د افراد او اشخاصو په توګه.
د حکومت دریز داده چې د حکومت استازي به د حکومت د استازو په توګه ګډون اخلي او د افغانستان سیاسي نظام په کوم عنوان چې دوی دعوت شوی دی هلته ورځي موږ یو مسؤل حکومت په توګه لهر فرصت نشه د سول لپاره زمایته کیږي دغه نه استفاده وکولای شو او درسمه مذاکرات د لپاره زمينه سازي
که څه هم معلومه نه ده چې د قطر په ناسته کې به په کومه کچه حکومتي استازي برخه واخلي خو تیر ورس د افغانستان د سولې علي شورا د دارالانشا رئیس او د پخلاینې د رهبرۍ شورا وین محمد عمر داوودزی ویل چې د قطر پر روانه ناسته کې به طالبانو سره د مشورو په هدف د ټول افغانستان په استازیتوب یو هر اړخیز پلاوی ګډون کوي. یوې حکومتي سرچینې چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل نومي واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې د نورو تر څنګ محمد عمر داوودزی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې خو په خبره د طالبانو وروستي دریسته په کتو ښایي ښاغلی عبدالله په دې ناسته کې برخه وانخلي. تیره شپه طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې په دوحه کې به له افغان سیاستوالو سره د دوی ناسته یوازې د نظریاتو او د پالیسیو د تبادلې لپاره وي. دې ډلې د دوحې په ناسته کې د افغان چارواکو له حضور سره مخالفت نه دی ښودلی خو شرط یې دا ایښی چې که د حکومت چارواکي برخه اخلي یوازې دې د افرادو په توګه خپل شخصي نظریات وړاندې کړي. مخکې له دې ویل شوي وو چې د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره دا ناسته د اپریل په 14 او 15 کېږي خو ښاغلي داوودزی وویل چې د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ به نهایي نیټه په ډاګه شي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا د قطر ناسته رسمي نه بولي وایي چې په دې ناسته کې به د سولې اړوند ټول مسایل په ځانګړي ډول د بین الافغاني خبرو اترو د پیل په اړه بحثونه وشي. د دې شورا وایان سید احسان طاهری ویل
د قطر ناسته رسمي او مستقیم مذاکرات نه د دولت او طالبانو ترمنځ دا د تفریح کولو لپاره چې موږ کولای شو د مذاکرات چې حکومت او طالبانو ترمنځ پیل کیږي
بل خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي دي له دې خوښ دی چې افغان حکومت او سیاسي مشران د دوحې د راتلونکي اونۍ خبرو لپاره سره یوځای شوي دي. خاغلی خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو مشرانو سره خبرې کړي چې څنګه په ګډه او خطوګه د دوحې په بین الافغاني خبرو کې سولې ته رسیدو لپاره ګډ اهداف مخته یوړل شي.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
فارن پالیسی مجلی د سیمې په امنیتی او اقتصادي چارو کې د چین د رول په اړه لیکنه خبره کړې. لیکنه وایي چین غني چې د جیش محمد دلی د مشر مسعود اظهر د نړیوال ترهګر په توګه د پیژندلو د ملګرو ملتونو د هڅو ته مخه نیولو په ترڅ کې به د هېوادو کولای شي په سیمه کې خپل اقتصادي ګټې خوندي وساتي. د دې لیکنې مهمې برخې هم درته ورو د فارن پالیسی مجلی لیکنه وایي د چین د هغه اقدام له وجې چې د مارچ پر 14 په ملګرو ملتونو کې د پاکستان میشتي وسلوالې ډلې جیش محمد د مشر مسعود اظهر د نړیوال ترهګر په توګه د پیژندلو هڅو مخه ونیوله د پاکستان او هند ترمنځ کړکیچ لا پسې سیوا شوې. یادې ډلې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د فبروري 14 ځانمرګي برید ذمہ واري منلې. لیکن کاگی دا حیرانتیا خبر دا چې چین د داسې وسلوالې ډلې په طرف ودرېږي چې په پاکستان کې د شپېته ارب ډالر په اندازه پانګونې ته خطر پېښول شي. د لیکنې تر مخه د جیش محمد په ملاتړ د چین ډیپلوماټیکې هڅې ښیي چې دغه هیواد غواړي په سیمه کې خپلې اقتصادي ګټې خوندي وساتي. چین همداراز په دې ترڅ کې پاکستان ته چې پر افغان طالبانو یې د افغانستان له حکومت سره د خبرو لپاره فشار راوړی د مرستې لاس ورکړي. لیکن وايي پاکستان د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو کې مهم رول لوبولی. د دې خبرو د بریا په صورت کې به امریکا له افغانستانه ووځي چېرته چې چین د لویو پروژو پلانونه لري. چین تیر کال وویل غواړي د افغان حکومت په مرسته د چین پاکستان اقتصادي راهداري او همداراز د بیلټ اینڈ روډ خپلې منصوبې افغانستان ته وغځوي. په لیکنه کې راغلي په کشمیر او سیمه کې د جیش محمد ډلې د ترهګر بریدونو کولو ظرفیت په پاکستان او هم افغانستان کې د چین اقتصادي او د لویو لارو پروژو ته جدي خطر پېښولی شي. لیکن وايي د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه وار لمخه له امنیتي ګواښونو سره مخامخ ده. د ګلګت بلتستان سیمه چې له کشمیر سره پر پوله پرته ده د یادې پروژې مهمه سیمه ګڼل کیږي. په بلوچستان کې هم بلوڅ بلتون پالو د هغه سیمې د خپلواکۍ لپاره وسلواله مبارزه پیل کړې. که افغانستان ته وکتل شي نو هلته هم د څلوېښتو کالو له پرتشدد شخړو وروسته یو وار بیا د کورنۍ جګړې د پیل له امله اندېښنې موجودې دي. لیکن زیاتوي د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې د عملي کېدو لپاره اړینه ده چې پاکستان په افغانستان کې د وسلوالو له ملاتړ لاس واخلي او افغان حکومت او طالبان د خبرو له لارې یو سیاسي جوړجاړي ته سره ورسي.
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نهې د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلي
پلسنی مو بجو
پام کوا
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په دوو بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو پاکستان د داسې کرا ثبوتونو لرلو ادا کوي چې ګواکې هند پلان لري چې دروانه اپریل میاشتې پر درېما ونه کې پر پاکستان حمله وکړي. د پاکستان خارجه وزیر پرون په ملتان ښار کې د خبري غونډې پر مهال ویل چې په دې تړاو یې خپلې اندېښنې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا سره شریکې کړې دي. بلخوا د پاکستان سرکاري رادیو ویلي د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د هند های کمشنر وربللې او په دغه اړه معلومات ورکړي دي. تفصیل له عبدالحی کاکړه اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون ماسپښین په ملتان کې د خبري غونډې پر مهال د ترلاسه شوو معلوماتو د ادا په ملاتړ کې په دې نږدې ورځو کې د هندي وزیر اعظم نریندر مودي په مشرۍ کې د سوي یوې غونډې حواله ورکړه. نوموړي ادا وکړه چې په دې غونډه کې د هند د مځکني هوایي او سمندري ځواکونو مشرانو وویل چې پر پاکستان حمله ته تیار دي خو د دې لپاره سیاسي اجازه ته ضرورت لري. د شاه محمود قریشی په ادا چې نریندر مودي په جواب کې وویل چې دوی اجازه لري. نوموړي دا وکړه چې داسې کره جاسوسي معلومات یې ترلاسه کړي چې لمخ یې شایي هند په روانه میاشت کې پر پاکستان يرغل وکړي.
زه دا خبره په ذمهواری سره کوم. زه په یو ذمهواره چوکۍ ناستم او پوهیږم چې زما له خولې وتلې خبرې به په نړیوالو رسنیو کې خپرېږي. له موږ سره دا وخت ډیر باوري جاسوسي معلومات دي چې هند یو نوې منصوبه جوړوي او پر پاکستان د یو بل یرغل امکان دی. زموږ د اطلاعاتو مطابق دا کاروایی د اپریل د 14 او د اپریل 16 په منځ کې کېدای شي وشي او هلته په مقبوضه کشمیر کې کېدل شي د پلوامه په شان یو بل پیښه رامنځته کړل شي چې مقصد یې په دې پلمه پر پاکستان سفارتي فشار زیاتول او خپل پوځي کاروایی جایزه ګرځول دي.
شاه محمود قریشی وویل چې د تازه جاسوسي معلوماتو ترلاسه کولو وروسته پاکستان په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 15 واړو غړو هیوادونو سفیران له خپلو اندېښنو او معلوماتو خبر کړل. د فروری په اخره کې هند پر پاکستان هوایی برید کړی و چې وروسته پاکستان د هند الوتکه راغورځولې وه. له دې وروسته د دواړو هیوادونو کړکیچ کم سوی و خو د شاه محمود قریشی تازه څرګندونو یو ځل بیا د اندېښنې راپورته کړي دي. د دفاعي چارو پوه ډاکټر عائشه صدیقه وایي چې د شاه محمود قریشی ورکړل شوي معلومات بظاهره سم ښکاري.
میرا خیال ہے جی کہ ان کی زما په فکر د هند حمله د اراده خبر سم ریخي ځکه چې د پلواما تر برید وروسته د هند اراده د ښکاری چې پاکستان ستړی کړي چې دا رنګ د دې هیواد د جګړې لګښت زیات شي او دا هیواد بیا پر دې سوچ شروع کړي چې د جهادیانو ساتل ګټور کار دی او که تاوان لري.
ملټنټس هي جو جهادي رکھے میں ہیں یہ فائدہ مند ہیں یا نقصان دہ ہیں؟
ڈاکٹر عائشہ صدیقہ زیاتوی چې هند پرشتہ هم پر پاکستان د برید اراده لري نو د شاه محمود قریشی تر خبري غونډې وروسته شایي هغه د حمله نویت بدل کړي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د خیبر پختونخوا حکومت وايي هغه استادانو ته سزا ورکوي چې بغیر له اجازه زیاتې چټیانې کوي. د تعلیم لپاره د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار پرون مشال لیډیو ته وویل اوس په د سکولونو د خو نتیجو مطابق د استادانو په تنخواګانو کې اضافه کوي. په صوبه کې بیا د سرکاري سکولونو استادان وايي دوی بغیر له اجازه چټی نه کوي او باید حکومت پر خپلو هغو پالیسیو کې نرمي راولي چې استادان یې ذهني پریشانه کړي دي. تفصیل فرخندی اسد په رپورټ کې.
د تعلیم لپاره د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاکار ضیاء الله بنگش ته اپریل په 8مه مشال ریډیو ته وویل هغه استادان چې په یوه میاشت کې درې یا څلور ورځې چټي کوي د سرکاري پلټنو وروسته یې نوکری هم ختمې دي شي. بنگش وویل د صوبې د سرکاري سکولونو د نهم او لسم د خرابو نتیجو له وجې ځینې سخت ګامونه پورته کړی دي.
یو سرکار طرف څخه کومې چټیا دي دي او هغه علاوه حکم ټیچران به چټي کوي ځکه چټي کوي بغیر ریزن چټي کوي دی به پر طریقے سره د دې مانیټرینګ کیږي. دې خلاف هر قسم کم ایکشن دی نو اب ورته خلوص هغه کې د دې جاب هم سي شي د دې سالانه کم انکریمنت دی عام منکټ کیږي شي او د دې پر ډے کم سیلری دی نو عام منکټ کیږي شي. د ټیچرانو پرفارمنس دی نو هغه د سره لینکو اوسه.
بلخوا د خیبر پختونخوا د ملګرو استادانو په نوم د اتحادی مشر امجد ترکه وای موجوده حکومت نوې نوې پالیسي راوباسي چې استادان یې په ذهني پریشانو کې اخته کړی دي.
تاسو سکول جنرال یا بغیر خپل اپلیکیشن ورکي پرنسپل نه ریکمینډ دي دا صرف استاد اټار چلو لپاره دا د حکومت کول تعلیم بارے کې پالیسی تعلیم ګړې غړ کړې دي. استاد دې نه پریشان کړو ته ګورنمنټ کې نیم لیوانه او دې ګورنمنټ کې بپول لیوانی شي استاد او انګریمنټ کې نه انګریمنټ دا خو تریا تر عین نه لاندې شي. مونږ سره انګریمنټ شوی انګریمنټ به څنګه کاټین.
ته مردان د جنکو د سرکاري سکول هډ ماسټر انګت سیما وای ډېر استادان په دې خپه دي چې د چټي د ورځې پیسې دي د دوی له تنخواه نه کټ کوي خو دا په خپل د حکومت دغه پالیسی مرسته کوي.
ما چوتي وکړه او ما نه د ان اتورایز ډیډکشن شي نه زکه په دې سیور کې چې ګوري شي دغه چې اغرز چې کم ده نو اغرز ځنې مورو کې ما نو خولو دا غرز تنخواه ما ته ملاويږي چې دا شي زمون په تعلیم کې بس دغه راشي الا به بیهیویر کې چینج راځي او راغلم دې چې سور ډیډکشن سٹارټ شي ودن کا چینج راغل دې.
د بنو د سرکاري سکولونو د استادانو د اتحادی یو مشر ډاکټر جمشید وای
د 33 انچ دې ایجوکیشن ایکٹ کے یا سیول سروینٹ ایکٹ سے آگے کے 25 ڈیز چکم دے اپنا کے جو لیو جان حادثاتی چھٹیاں دیتے ہوئی 1981 سے چکم ریوائز رول دی پائی کے دا دی کدی دی چی سیول سروینٹ کین سے ایمرجنسی پیخے دے شی چاہے کے سڑی دے 10 ڈیز را سو پلاری او خود مکا پخپل بانے سا حادثہ ہوتا پیخ شوا یا صدا سے نور سر کم تانسی جول شو نوی نوی رس پا ملازمین او بانے پیو تن رارتی ملازمین تنکلی دین.
بلخوا دا سبی دا وزیرالا دا تعلیم سلاکار ضیاء الله بنگش تا هم وای اوس پا دا بورڈ امتحانونو دا نتیجو مطابق دا سرکاری سکولونو دا استادانو پا تنخواگانو کی زیاد والے کبی او دا شان با دا زلی تعلیمی چارواکو کارکردگی هم قتل کی گی.
دا مشال تر سنگو سے دا سحر لنه هو دا مخام ترش پګو
بلا بلا سروګان خیچ په افغانستان کې د خزو پر وړاندې تشدد پیخې لا هم دوام لري. په جلال آباد کې د مشال لړیو خبريال باز محمد عابد د غیوات په ختیځ ولایتونو کې د بشر د حقوقو خپلوا کمیشن لمشري صبرینه حمیدی سره پر دې موضوع مرکه کړې او په سر کې ترې د تیر کال په ګډو کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیخو د کچې پاړه پښتنه کړې ده.
تاوتریخواله هغه پدیده ده چې په ټولو یوادونو کې دشتون لري، خاصه توګه په هغه یوادونو کې جنگ وروسته یوادونه دي او بیا په لورو پرتو سیمو کې دا ستونزې د میرمنو په وړاندې زیاتې دي. د تیر کال په پرتله باندې که ثبت عمر د قضایاو ته موږ وګورو، زموږ سګني عمر د 1996 کال په پرتله باندې لوړ دي او د قضایاو ګراف ټیټ دی.
په دغه تاوتریخوالي کې څه ډول قضیې شاملې دي؟
په دغه تاوتریخوالي کې هم خفیفه حالات پکې شته دی او هم شدید قضایا پکې شته دی، چې د رواني تاوتریخوالي نه شروع تر فزیکي تاوتریخوالي او فزیکي تاوتریخوالي مغه شدید قضایا چې د قتل قضایا دي هم ساکل موږ په قضایاو کې شاملې دي. همدارنګه د میرمنو په وړاندې اقتصادي تاوتریخوالي دی، چې مثلا د هغې مهر نه ورکول، میراث نه ورکول، یا د ټولنیز مسایل دي چې د تعلیم د حق نه ممانعت، د کار د حق نه ممانعت، د اجباري ودونه، اجباري نامزدي ګانې. خو په هر نوع تاوتریخوالي سره فزیکي تاوتریخوالي عمل دی.
تاسو ته چې قضیې راشي، تاسو د هغو په وړاندې څه عمل کوئ؟ قضایي او عدلي ارګانونو ته معرفي کوئ او که نه داسې د خپل منځي جوړجاړي توصیه کوئ؟
البته هغه موارد چې د تاوتریخوالي د منع په قانون کې خصوصا دویشت مورد چې هغې ته جرمي وصف ورکړل شوی دی، خصوصا هغه پنځه موارد چې په دې کې د شاکي یا د مدني علیه شکایت ته هم نه کتل کېږي، هغه څه قضایا موږ راسن عدلي او قضایي ارګانونو ته د مکتوب په ذریعه باندې لیږو او نور قضایا بیا موږ د قرباني غوښتنې ته ګورو. که قرباني د قضیې په اړوند هر رقم غوښتنه وکړي، حتی بعضې قربانیان دي چې صرفا د ثبت غوښتنه کوي، نه غواړي چې رسیدګي وشي هغې ته. بعضې قربانیان غواړي چې قضایا د هغې د منځګړیتوب د لارې حل شي تر څو هغه کورنۍ شیرازم د دوی په خپل ځای باندې پاتې شي. بیا دوی ته مدافع وکیلان ټاکل کېږي، حقوقي مشاورین ورته ټاکل کېږي او بعضې قضایا دي چې په اوله مرحله کې مثلا د دوی قضایا هم جزایي اړخ لري هم حقوقي اړخ لري، خو دوی په اوله مرحله کې د بشري حقونو کمیسیون ته مراجعه کوي، نو دې قضایاو ته مشوره ورکول کېږي. وروسته د ثبت نه چې مرجع د رسیدګي کوم ارګان دی، آیا کشفي ادارې دي یا څارنوالي ده یا محاکم دي، مربوطه اړوند ادارو ته د مدافع وکیل په ټاکلو سره دوی معرفي کېږي.
تاسو د قتل د قضیو خبره هم وکړه، په دې کې ناموسي وژنې هم شته دي؟
بله، اگر چې موږ په اوسني قانون کې په د ناموسي وژنې نه داسې خاص جرمي وصف دي ته نه ورکړل شوی، خو هغه قضایا چې انګیزې ناموس او منشأ ناموس د قضایا د قتل قضایاو کې شامل دي.
د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې د بشر د حقوقو خپلواک کمیشن له مشرې صبرینې حمیدي سره مو د باز محمد عبد مرکه اوریده او هم له دې مرکې سره اوریدونکو د خپرونې د پای شیبو ته راغلي وو. د عبدالحی کاکړ له خبرونو لنډیز اورو.
د خیبر پښتونخوا حکومت د خاصدار راولي ویز واک سرتیر په پولیسو د ګډولو اعلان کړی. دا اعلان نن وزیر اعلی محمود خان په وزیر اعلی هاوس په شور کې د خاصدار د لیوی ډل سره تر ملاقات وروسته وکړ. نو موړول چې لیویز او خاصدار به هغه مراد لري چې کوم پولیس لري. د فاټا سیکریټ کارکونکو د مزارو پر مهال غوښتنه کړې چې په خیبر پښتونخوا کې د زرکزم کې دروست دي دوی ته د هم د سوې د نورو ملازمینو په شان حیثیت او مراحت ورکړل سي. دا غوښتنه نن دوی په پېښور د صوبای اسمبلی مخ ته په د مزارې پر مهال وکړه. په مومندو کې د پولیو ناروغ عزت محکمې یو چارواکی وژل شوی دی. پی آی د مومندو مشر ډاکټر شبیر خان مشال ډیډو ټول وایي چې علي د پولیو ناروغۍ په اړه د کار پر مهال په ډزو وشتل شو چې وروسته یې په هسپتال کې ساه ورکړه. د بلوچستان په پښتون میشته سیمه سنځاوي کې تیرو څه د پاسه دوه اونۍ راهیسې روان پرلت پای ته ورسېد. دا پرلت پرون له هغه وروسته پای ته ورسېدل چې کله د حکومتي مذاکراتي ډلې او د پرلتوالو د مشرانو ترمنځ خبرې وشوې او حکومت وویل چې دوی د پرلتوالو ټولې غوښتنې مني. په جلال آباد کې نن سهار چاودنې د پولیس سرتیري وژلي او د یو پولیس په ګډون یو عام وګړي ژوبل کړي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطاالله خوګیاڼي وایي پېښه د ښار په درېیمه ناحیه کې شوې. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي سرمخ خلزاد پرون له افغان ولسمشر اشرف غني سره خبرې کړي. د امریکا سفارت بیګا په یو اعلامیه کې ویلي خلزاد له ولسمشر اشرف غني او نورو سیاستوالانو سره پر دې بحث وکړ چې د دوی د دوحې په ناسته کې د پخلاینې د پروسې د لا چټکتیا لپاره ګډ هدفونه څنګه په ښه توګه وړاندې شي. د لیبیا پلازمېنې ترابلس د نیولو لپاره جګړه په داسې حال کې نوره شدیده سوې چې نړیوالې ټولنې په سمدستي توګه د جګړې د رولو غږ کړی. د اپریل پر څلورمه نېټه تر 1.5 زیات کسان هغه مهال ووژل شو چې د لیبیا ملي پوځ په نوم د خودساخته ډلې مشر خلیفه حفتار د نړیوال ټولنې لخوا په ترابلس کې ناست منل شوي حکومت پر ضد حمله وکړه. ایراني چارواکو د سیلاون له ویرې د نورو ښارګوټو او کلیو د خالي کولو حکم ورکړی دی. په دې هېواد کې د مارچ تر 19 شپو زورورو بارانونو له وجې سیلابونه راغلي چې په یو دېرش صبح کې شپږ صبح په سلګونو ښارګوټو او کلي کورونه کړي.
د خبرونو لجلنډي سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېده. تاسو کولی شئ په همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه واورئ. زه هارون بچا عبدالحی کاکړ او زموږ تخنیکی ټیم له تاسو اوس اجازه غواړو. د خدای په امان.